سلام ستړي مشه تاسې موږ غږ لزدای راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا یو فدرال قاضي هغه حکم لغوه کړی چې له مخې هلته د زرګونو افغانانو او کامرونیانو د لنډمهاله خوندیتوب یا جی پی ایس حالت د پای ته رسیدو مخنیوی کوي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې اوس مهال په متحده ایالاتو کې 4,600 افغانان اوسی او 9,000 دا لنډ مهاله خوندیتوب موده پای ته رسیږي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا لنډ مهاله خوندیتوب دغه حالت د جولای په 14 پای ته ورسید، خو یوې استیناف محکمې د کډوالو د یوه ملاتړي سازمان له شکایت وروسته د یوې اونۍ په موخه د جولای 23 وغځوه. امریکایي چارواکو ویلي افغانستان او کامرون کې اوس شرایط داسې دي چې وګړي یې د لنډ مهاله خوندیتوب مستحق نه دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمني نومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه ښوده نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلی دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني پی ډي خبري اژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي جرمني ته رسېدلی دي. جرمني د اقدام وروسته له هغې کوي چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د رچو په جرمني کې د په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامو خبرو ملاتړ وکړ. جرمني د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبره یې د هغه کسان و چې جرمي دوسیې یې درلودلې. برلین ټینګار کړی چې د طالبان د قونسلي مامورینو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسېدلی دی. د سوداګریز پلاوی هلته داسې مهال سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او په خپله سوداګرو ویلي چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې مختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته خبرو کړی چې دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړونده پر مهم موضوعاتو خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل کې و او له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې وې. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې. د خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي داسې مهال کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د سولې پر خبرو سربېره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران نن کابل ته سند شوي او شپږیزه لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت وو. محمد نبی او ګربز مسانک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. طالبانو په وروستي او څورزو کې په کابل کې یو شمېر ښځې د حجاب تنه مراعات په پله منیولې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو او همدارنګه یو نامه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې وړاندې به یې درسره په راپور کې جزئیات شریک کړو. همدارنګه جرمني تایید کړي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منلي او دغه مامورین اوس جرمني ته رسېدلي دي. وړاندې به یې په اړه نور جزئیات راسره په راپور کې واورئ. همدارنګه له ګاونډي ایرانه د ستنه شو افغان کډوالو وضعیت په هم درسره شریک کړو. له دې سربېره چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته کډوال په زوره ستنوي، تاجکستان هم له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي. دا به هم راسره جزئیات واورئ. خو څه به هم ورشو چې یو شمېر سوانان د افغانستان د ختیځو ولایتونو نه جنوبي ولایتونو همدارنګه مرکزي ولایتونو ته تللي. دا چې د تک موخه څه ده
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهي، پختون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو نه باد به افغانستان جوړیږي.
وړاندې به د دې راپور چې زیات هم سره واورئ، نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفریدا سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. جرمنی تایید کړی چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنول په برخه کې د تخنیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبانو د حکومت دوه مامورین منل دي. یو شمېر جرمنی رسنۍ ول دي ډلې د چوالې په راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلي چې د طالبانو حکومت دغه دوه مامورین په برلین او بنکې په قونسلي برخه کې فعالیتونه ولري. یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي رادیو ته په خبرو کې تایید کړی چې دا مامورین برلین ته رسیدلي. د جرمنی حکومت د پریکړه وروسته هغه کړی چې د هیواد چې په دې هیواد کې په اروستیو کې یو شمېر هغه افغانانو چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل په جرمونو کې ښکېل شول. نور تفصیل اکرام الله اکرام لور.
افغانستان ته د لزګونه کډوالو لېګلو وروسته جرمني چارواکو ویلي د ناقانونه کډوالو د بیرته لېګلو په پروسه کې د همکارۍ په موخه دوه طالب ماموران مني. یو شمیر جرمنی رسنۍ ولډلې د وچ ویلې په یو راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلې د طالبانو حکومت دغه دوه ماموران په برلین او بون کې په قونسلي برخه کې فعالیت ولري. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جرمنی رسنۍ د حکومت د ویان شټیفن کورنیلوس په حواله ویلي سید مصطفی هاشمی او نبراس الحق د دوهمو سکرټرانو په توګه ټاکل شوی. په همدې حال کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي چې د طالبانو حکومت دغه دوه قونسلي ماموران جرمني ته رسیدلي دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو حکومت دوه قونسلي کارکونکي مني. که څوم برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنی نه لري او دوی به د نورو پلان شوي ایستل کېدونکو کسانو په لیږد کې همکاري وکړي، خو د جرمني دې پریکړې ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین داد پر رسپنتا د جرمني په روسي سیاست سخت نیوکې کړي. نوموړي پروند جولای 20مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د نړیوالو قوانینو لمخې د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا لري. نوموړي خبرداري ورکړی چې دا دریز به د جرمني سیاست د روسي د سیاست چې لوړاندې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې تر کچې راټیټ کړي. د ټینګار کړی چې د طالب ډیپلوماټانو منل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ارزښتونه تر پښو لاندې کول دي. د ښځو د حقونو فعالانې هم د جرمني د پریکړه غندي او وای برلین له هغه ډلې سره معامله کوي چې د بشري حقونو په پراخه نقص کې لاس لري. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
ان کې کشورهایی که خود پناه
داس یو هیوا چې خپل کډول منون کی وی اوس دې ته حاضر دی چې د بشري حقونو له نقص کوونکو سره مرسته وکړي. موږ افغان خزي د نړیوالو د دوګونی سیاست قرباني یو. موږ غلي نه پات کیګو او خپل غاک تر نړی رسو او نړی ته دا وایو چې له طالب سره معاملې له تاوتریخوالی، بی عدالتۍ او سانسور سره معاملې ده. موږ د هر څه ګورو او نه هیرو،
فراموش نه میکنیم.
د خزو د حقونو بلې فعالی جولیا پارسی ویل دا چې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، څنګه امکان لري جرمني ورسره د هغه کډوالو پاړه خبرې وکړي چې د طالبانو له ظلم له افغانستان تښتیدلې دي؟
هولمن په پزیر شه
د جرمني لوري په قونسلي برخه کې د دوه طالب استادو منل په واقعیت کې د مشروعیت په برخه کې یو خطرناک پریکړه ده. په داسې حال کې چې یوازې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې په پراخ بشري ترقړونو کې لاس لري. د دغه استادو منل په اصل کې د هغه کډوالو طالبانو ته سپارل دي چې د همدوی له ظلم نه تښتیدلې دي. دا پریکړه ښيي چې سیاسي ګټو په انساني وجدان او د بشري حقونو په اصولو غلبه کړې ده.
مخکې بیا د خزو د حقونو لزګونه بیلابیل بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو حکومت سره د اړیکو د دیکولو لپاره د لیوالتیا او افغانستان ته د رد شویو او په جرمونو د تورنو افغانانو د ستنولو د پروګرام په اړه د جرمني د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوی راغلی چې دا پریکړه د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو، د جرمني له نړیوالو مکلفیتونو او د تاوتریخوالي د قربانیانو په وړاندې د دغه هیواد له اخلاقي مسؤلیت ښکاره سرغړونه ده. جرمنی د جولای 14مه یو اتی افغانان چې منل کېدل یې رد شوی وو په جرمونو تورنو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال کړل. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د شړلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لا ایران افغانستان ته یو شمیر ستنه شوی کډوال وای امیدوار میرمن او کوچنی ماشومان د خوړو لا شدید کمښت واند تلفیدو خطر سره مخامخ دي دوی چې ډیری پاتې رودونه کې سنشي وای اندڅکاک پاکو بوتل سره نه لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران له تهران شاوخوا یوه اونۍ مخکې افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وایي په کورنۍ کې کوچني ماشومان د خوړو له قحطۍ او آن خوارځواکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته یې وویل تر 50 کلونو کم عمره یوه خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خراب دي که کودک ګرمي بعضي تلف نشن بعضي وضعیت نشن ګرسنگی است دي وضعیت نه پر همجوري
وضعیت ډیر خراب دي ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي ولګي ډیر ده موږ ایران ته له ماشومان سره تللو اوس چې بیرته راغلی یو نازای او نکور لرو ماشومان مو کافي خوړه نه لري نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي ډاکټر ته یې هم نشو بیولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې له خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندواری دي او یو څلور کلن لمسای د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خوارځواکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له شل کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسیږي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل
هرچی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پروکده نمیشه کسی هم پروکده نمیتونه که به ما کمک میکنه.
زما میرمن او لور دواړه امیدواری دي موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي یوازې موږ نه زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې دلته چې راغلي یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي کله بل یا یې خلکو نه قرضو بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته یې وویل
از صدا نفر مدیکا هستیم
موږ په ایران کې وو هلته هم د ګڼو خلکو پورې وړي یو زما لاس مات شوی ګچ دی موږ یو څو وخته کېږي چې له ایران راغلي یو سم وضعیت کې نه یو تر خیمې لاندې اوسېږو که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودیجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هره ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې وچکالۍ د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
ازادي راډیو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبان لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښیي وایي چې د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه بله برخه ده. نور تفصیل د اکرم الله اکرم په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینت پروند جولای په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه خوده او خبرداري ورکړي چې د حجاب د نه مراتولو په تور د خوځو او جنو د نیولو نوې صفه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړۍ کې لګول شوی او خونو موړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له خوځو سره د توتريخوالي راپور نه ورکول شوی. خغلی بینت په نړیواله ټولنه غږ کړي چې په کلکه د افغان خوځو او جنو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه زورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خوځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خوځي او نجونی نور هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوري کوي. یونامه په یو اعلامیه کې چې پروند جولای په 28مه په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او خوځو د ورستۍ او نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو د ځوانانو فعالانو څلوېښت کسیزه ډله خوست ته د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوون کې وایي په ورستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوري ته هم لمن وهل شوی او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بیلابیلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال رادیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایتو څخه لیدنه وکړي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شتا فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکو وایي د ورستیو لسیزو جګړو او نامنوي له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه خکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان بابا کرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیتپوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاک اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د ځانمن شوي باور بیا بهالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده. د بلخ یو اوسیدونکي ضابط خان انزور ویل
موږ ته زمینه برابره شوې ده تر څو موږ وکولی شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کړو او دا د موږ سره دا مرسته کولی شي چې مونږه یو له بل سره متقابل اړیکې ولرو، یو له بل سره ورورولي وپالو، یو له بل سره ډیر مرستې او ډیر کومکونه وکړو په تجارت کې، په صنعت کې، په ورته نورو برخو کې.
یاد دیوی د افغانستان له 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او ځای فعالانو ډله داسې مهال د سولې او یووالي له پیغام سره خوست راغلی چې لمخ کې د سویل ختیځ او د کابل د نږدې ولایتونو د ګڼو کورنیو په ګډون د یادو ولایتونو ډیر شمیر خلک هم په دې ځای کې استوګنه لري او په بیلابیلو برخو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ زموږ خبرونه د ازادۍ رادیو سربیره زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې زموږ پر ویب پاڼه باندې شته او پته ازادۍ رادیو .com ده هلته ورشي او زموږ خبرونه څلروش ساعت واوري هم درنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیبولای شئ. اوس هم تاجکستان ته ورزو چې هلته په دې وروستیو کې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. له ایران، پاکستان او جرمني وروسته پنځم هیواد دی چې د افغانانو د شړلو لړۍ پیل کړې.
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرس کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو دې پورت کړه ما غوښتم ما مخه پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود
موږ یې را ریپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلې اسما زامن نیولې وه زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري خو یوازې نادیانه له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول سوی و او مستقیما افغانستان ته استول سوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې ور وښودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو خو شپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته یې له تګ مخکې ټولې شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان بیا وایي چې له دغه هیواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووځي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
دا 15 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت راکړئ نو زښت زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا دریش پی کېږي چې له کورنیو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو. نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت دا تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي. د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي. د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال ارادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 څلوېښت تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوی. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لورې اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤولې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالر رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځنګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه
درسی سا